سلامونو وخت مبخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجو شي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پاکستان له دولت سره افغان انجونو ته د تحصیلي بورسیو په اړه د مشروع توافق اړوند راپورونه رد کړل. د وزارت نن په یوه بیان کې ویل چې په دې اړه له هیڅ هیواد سره کومه موافقه نه ده شوې. د پاکستان دولت په روسیې کې د افغان کډوالو لپاره په پاکستان کې اوسي تحصیلي بورسې اعلان کړې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2020 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې د افغانستان په پوهنتونونو کې د انجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. له دې بندیز وروسته ځینو هیوادونو افغان انجونو ته د زده کړو د دوام لپاره تحصیلي بورسیې اعلان کړې. چین له حیواناتو څخه انسانانو ته د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره له افغانستان یو شمیر آسیایي، افریقایي او اروپایي ودونو څخه د څارویو او چرګانو پروردولو بندیز لګولی دی. چین ویلي دی چې د پسونو او وزو د تڼاکو د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره له افغانستان، پاکستان، فلسطین، نیپال او بنګلادیش څخه د پسونو او وزو او د دې دوه څارویو د غوښې واردول بند کړي دي. دا بندیز داسې مال اعلانیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په ځینو ودونو کې د ساري ناروغیو د خبروي خبر ورکړ او پرسی د چین د ګمرکونو عمومي ادارې د جنوري 28 په دې اړه یو لړ بیانونه خبره کړل. د دې بیانونو لمخې چین د غوښې لوی تولیدونکو ودونو لکه غانا، قطر، سومالیا، کانګو، نایجیریا، مصر، بلغاریا او نورو څخه د غوښې او له جرمني څخه د خنزیر او د خنزیر د غوښې پرورداتو هم بندیز لګولی دی. ټاکر شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانن په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین د جګړې له امریکا سره د اړیکو د منځني ختیځ روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د اروپایي ټولنې وزیران به د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر اندري سهویه له څرګندونو وروسته د اوکراین او روسیې د جګړې په اړه خبرې وکړي. همداراز په تاسو کې چې اروپایي ټولنه پر دمشق د لګیدلو بندیزونو په اړه غور کوي، په رانی غونډه کې به د سوریې د روانو حالات په اړه هم خبرې وشي. د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ اوربان بل هغه مسله ده چې د بروکسل د غونډې په اجنډا کې شامل ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوړې وروسته دا لومړی ځل دی چې د اروپا ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کوي او تمه ده چې د اروپا ټاپ ډیپلوماټان به له متحده ایالتونو سره د اروپا ټولنې د اړیکو د راتلونکي په اړه هم خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر نن د بیلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د الکساندر لوکاشینکو د بیا ځلې بریا له کبله نوموړي ته مبارکي ویلې ده. ولادیمیر پوتین لوکاشینکا ته په خپل پیغام کې ویلي چې په انتخاباتو کې ستاسو ځواکمنه بریا ښیي چې لوړ سیاسي قدرت لري او د بیلاروس خلک ستاسو په قید او شرط ملاتړ کوي. پوتین زیاتوي چې دی او لوکاشینکا د مسکو او میسنګ د دوستانه اړیکو په پیاوړتیا کې مهمه ونډه لري. د بیلاروس انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن سهار اعلان وکړ چې لوکاشینکا د 8.8% رایو د 8.8% رایو په ګټلو سره انتخابات ګټلې دي. لویدیځي ودونو د انتخابات شرمونکي او غیر عادلانه بللي او رد کړي دي. ورسته خبرم د کرکټ له ډګره، افغان لوبغاړی عظمت الله مرزای د 2023 کال غوره کرکټر شو. د کرکټ نړیوالې شورا نن پر خپل ویب پاڼه له دې اعلان سره لیکلی چې مرزای تیر کال په ورځنیو نړیوالو لوبو کې په خلاص چټک بولینګ او په غوره توپونې سره د افغانستان د لوبیدو په بریاو کې د پام وړ رول ولوباوه. هغه په 2023 کال کې په 401 ورځنیو نړیوالو لوبو کې 311 منډې جوړ کړې او 11 وکټې اخیستې. د مرزای د بیټنګ او سات باندې دوه پازو سات وکټو یې چې باندې شل خودل شوی دی. په دې معنی چې په هر لوبه کې پاوسه ډبل یوازې شل منډې ورکړې دي. د کرکټ نړیوال شورا وایي عمر زایل ایرلند، جنوبي افریقا، بنگلاديش او زمبابوي سره په لوبه کې د پاموړ لاسراوړنې لرلې. د کال غوره کرکټر ته د نړۍ په کچه تر ټولو نامتو او تکړه لوبغاړي کاندي دیږي. کله کته د راشد خان په څیر د افغانستان ګر نور لوبغاړي هم په نړیوال کچه لا پیژندل شوی لوبغاړو دي، خو دا لمړی وار دی چې یو افغان لوبغاړی د کال د غوره کرکټ لقب ګټي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو پروازونو زندیدو اندېښنې را پرولې دي.
واځي خبره ده اندېښنې خو امریکا کې سره
طبیعي آفتونو څومره افغانان اغیزمن کړی دي وړاندې به په خبرونه کې ووري. او په ختیځ ولایتونو کې د ګزند ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی.
ولله بیا زر ماشومان دي په ننګرهار ولایت کې دا واکسین کېږي. 50 کلونه کم عمر چې لري
خبرونه کې تنور پرونه هم درو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر ډونالد ټرمپ د غی پریکړې دفاع وکړه چې امریکا ته د کډوالو ورتلل سندبلی دي. جی ډی وینس تازه سی بی ایس سره په مرکه کې ویلي چې امریکا ته ټول ورغلي کډوال په سمه توګه نه دي ارزول شوي چې په دغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو د پیښېدو لامل شوي. بلخوا په افغانستان، قطر، پاکستان او البانیا کې ډیره د امریکا افغان همکاران چې د کیسونو ټول پړاوونه یې بشپړ شوي وایي د امریکا د ولسمشر دغې پریکړې له ګڼو ننګونو او اندېښنو سره مخ کړي دي. نور حال د فیروزي عزیزي پورک
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر وقت له رسیدو وروسته په خپل لومړنۍ رسنیز مرکه کې د کډوالو په اړه د دغه هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې دفاع کړې او ټینګار کړی چې امریکا ته ټول تللي کسان په سمه توګه ارزول شوي نه دي. جی ډی وینس چې تازه امریکایي رسنۍ سی بی ایس سره په مرکه کې چې یوه برخه یې د یکشنبه په ورځ د جنوري په 26 خبره شوې پکې ویلي چې د ناسمې ارزونې له امله د دغه کډوالو لولوري امریکا کې امنیتي ګواښونه رامنځته شوي دي. د افغان کډوالو په دی وی پختنې په جواب کې وویل
I don't agree that all these immigrants or all these refugees have been properly vetted. In fact, we know that there are cases of people who allegedly were properly vetted.
زه باور نه لرم چې دا ټول کډوال دی په بشپړه توګه ارزول شوی وي. دا شواهد شته چې خایي زینوی حتی د ترګریزو بریدونو د ترسره کولو نیت درلود. د مرستیال ورسمشر په توګه زما لومړنۍ اندېښنه امریکایي وګړو ته د پاملرنې په اړه ده. اوس چې موږ پوهیږو چې موږ د ډیرو کډوالو پروګرامونو سره د ارزونې ستونزې لرو، موږ په بشپړ ډول نشو کولای په زرو کونو غیر ارزول شوی خلک خپل هیواد تراولو.
خغلی وینس د دې بهیر د نیمګړتیاو د بیلګې په توګه د امریکا په اوکلاهوما کې د مشت افغان ناصر احمد توحیدی قضیه ته اشاره وکړه چې نوموړی د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ د ترهګریز بریډ په پلانولو توران سوای دی. د امریکا د استخباراتو یا اف بی آی د راپور په اساس ناصر احمد توحیدی په 2021 کال کې د امریکا د کډوالۍ په ځانګړي ویزې یا ایس آی وی دغه هیواد ته ورغلی دی. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې دوشنبه په ورځ د امریکا د 24 ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسمو وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیک کولو په ګډون تر نوی ورځو پورې امریکا ته د ټولو کډوالو د ورتک د لړۍ ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. د ټرمپ دغې پریکړې له 40,000 د زیاتو افغانانو چې امریکا ته یې د تک ټول اړین کارونه بشپړ شوي دغه هیواد ته د کډوالۍ بهیر کډوډ کړ. د امریکا دغه افغان همکاران چې د دوی په خبره تیر شل کلای په افغانستان کې له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړای، ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د ټرمپ د دغه اجرایي فرمان اعلانولو وروسته په بد وضعیت کې دي. د قطر پلازمینه دوها کې د امریکایانو اړوند د کډوالو یو کمپ کې ډیره افغان چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته وویل
دولس نفر فامیل دی ما مهرمان او زمن می او مسیان می او می او دول ارگان می دا فامیلو سره این پارول کس کلاری پاکستان او تا امریکا کی دی خدا خوازی خبر دا نیخون خو خو امریکا کی سره نو ملوش سکی گیر سو طول دشمن که دا خبر شی طول خلق
په البانیا کې مشت افغان او د ښځو د حقونو فعاله فاطمه اعتمادي بیا وایي چې د ټرمپ له دې پریکړې وروسته یې تنظیم شوې الوتنه ځنډول شوې ده.
با آمدن ترامپ پروازه کلا مختل شد، وضعیت همه بحرانی شده و
د ټرمپ پر اتک ټولې الوتنه مختل شوې، د ټولو وضعیت کړکېچان او ستونزمن شوی. موږ هیله من یو چې د امریکا حکومت او ولسمشر یې د افغانانو وضعیت چې په خپل هیواد کې امن نه دي درک کړي او زموږ د کډوالۍ د دې وضعیت ستونزې
دوی وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د انتظار په موده کې کیسونه یې له امنیتي، روغتیایي او افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ ټولې چارې په بشپړ او هر اړخیز ډول ارزول سوي او یوازې الوتنو ته په تمه دي. د راپورونو له مخې د ټرمپ له دې فرمان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو سازمانونو او بنسټونو مالي ملاتړ هم درولای چې له کډوالو سره یې په بیلابیلو برخو کې مرستې کولې. د ډونالډ ټرمپ له لوري د کډوالو د پروګرام ځنډولو پریکړې په ځانګړې توګه د امریکا د پخوانیو پوځي افغان متحدینو په اړه په متحدو ایالاتو کې د ځینو قانون جوړونکو او د بشري حقونو ډلو سختې نیوکې هم راپارولې دي.
د متحده ایالات مرسل ولسمشر ډونالد ټرمپ د غی پریکړې دفاع وکړه چې امریکا ته د کډوالو ورتلل ځنډولې دي. نوموړي تازه ویلي دي چې امریکا ته ټول ورغلي کډوال په سمه توګه نه دي ارزول شوي چې په دغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو د پیښېدو لامل شوی دی. پر همدې موضوع سره د سیاسي چارشانوګي ښاغلی خلیل احمد نادم د تلیفون پر کرښه وصل شوی دی. سلامونه نادم صاحب، وخت په خیر کراته وي چې د افغان کډوالو په تړاو د امریکا پریکړه څنګه ارزوي؟
سلامون تاسو ساسو درنو همکارانو ته ازادي راډیو درنو اوریدونکو زه خپل سلامونه نیکیلی. وړاندې کوم. خبره دا ده چې د افغانان بیچارهګان خو د 15 کال کې چې زوریږي د هله خوا ول کېږي وژل کېږي، دا ټول مشکلات پر افغانان باندې راغلی. بیا دا 40 کال چې امریکا راغی نو څوک داسې فکر نه کوله چې امریکا بالاخره افغانستان په میدان پریږدي، او دا افغان ولس به د چې څوک چې دوی سره همکاران یا ترجمانان یا تخنیکي همکاران یا نظامیان په افغانستان کې چې جنگیده، بالاخره دې حالت ورسېده. په اخر کې خو امریکا وخت چې دا خلک ځان سره وباسي، جرمنان خپل ملګري وباسي، بریتانیان خپل ملګري، ایتالیا، کاناډا، هر یو خپل دوستان وخت چې وباسي او ویستله. اما په دې اخر کې چې دومره خلک پاتم نه دي، مثلا دا اعلان چې کړی دی دا غیر به سره انساني عمل دی چې دوی تسره کوي، په دې چې په دې سختو شرایطو کې، خصوصا په پاکستان کې چې پاکستان هر ورځ د پاکستان او طالبانو ترمنځ چې مناسبات خرابېږي، بس دوی پر فشار پر مهاجر باندې راولي، دوی نیسي بندي کوي چې کچیرې برته مسترد کې ادم خطر دی. تاسو پوهیږئ چې یو پاسپورت اخیستل په کابل کې ایت $2,000 پورې رسیدلې قیمتي، ار ویزه د پاکستان $2,000 تر رسیدلې. یعنی یو افغان بیچاره د پیسې د کم ځای کې څنګه بیا راشي، به سره کوم تنظیم کې؟ دا غیر عملی ده. بعد دا رقم اعلان امریکا نه وای کړی چې ټول مهاجر ته دا یو فرمان صادر کړي، په دې دلته باید استثناء قائل وای. افغانان د نورو هیوادو سره فرق لري، یا مثلا د پانامې د مرز د الته مهاجرین را ننوزي، هغه ځینې اقتصادي مشکلات لري چې راځي، ځینې هیوادونو خلک دي، حتی د چین راځي، هغه فرق لري. افغانستان سیاسي مشکلات لري.
بله، اوس هم دغه وضعیت ته په کتو چې مشکلات ډېر زیات دي، بیا د امریکا دغه روسي پریکړه څومره افغانان بې برخلیکۍ سره مخ کړي دي او بې برخلیکه پاتې کېدلی شي؟
اوس وګوره چې دا دریم ایوادونه چې پراته دي، شه دا دریم ایوادونه خو امریکا کټ پر دوی باندې پیسې قط کې بسند او هوټل مصرف ته ده، داستوګنی او د خوراک او د شانو کچيري دا قط کې خو بیا دا ایوادونه خو نه ورکی چینر کې په میدان پاتې دي. د ستوزمنز خبره ده، د ماشومان در خزي دا ډیر بد حالت ده. زه فکر کوم چې بلاخره خپل امریکایان نور چې هغه د بشر د حقوق طرفداران دي، د دیموکراسي طرفداران دي، هغه فکر کوم چې لاس په کار تر څو چې ماته معلومات شته، هغه څوک چې مسول دي د تخلیه د افغانانو، هغه په تماس کې دی د لوړ پوړو چارواکو سره په امریکای کې، او دوی هم ژمنه کړي چې موږ دا خبر رسو. اته هغه مسول وویل چې زما سره باید چې د امریکا د نوي چارواکي ما سره باید تماس نیولې چې ما دوی ته وضعیت تشریح کړی وای چې دا مشکل باید حل شي. زه فکر کوم چې دا مشکل به حل شي، مونږ یو څو ورځې د جنجالونو اساس چې په نوې حکومت راغلی یالته فکر کوم چې
بله. اوس نادم صاحب دغه پریکړه خپل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري اعلان شوې ده، بیا تاسو څه فکر کوئ چې دغه مسول چې د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو د مختړولو په برخه کې پاتې شوی دی، دوی خوشبینی ښکار کړی ده، بیا د امریکا د ولسمشر پریکړې ته په کتو رښتیا هم پکې بدلون راتلی شي کنه؟
راځي سل په سل په دې چې دی چې راغی، یو ورې د 200 فرمانونه صادر کوي، دی خو دا ټول نه دي لوستلي چې تم سره د سلاکاران دا جوړ کړی دی، پلاس ور کړی دی او د امضا کړی دی. زه په کوم پرون د یو جمهور رئیس معاون خبر وکړه چې دا افغانان چې راغلي دي، دا مهاجرین د امنیتي لارې سرچسوي نه دي، بررسی سوی ندی، دغه د پاره موږ تشویش لرو چې کیدای شي په دغه مهاجرینو کې ځینې تباکار خلک هم داخل وي. یاران چې هغه مسول دی تخلیه وایي چې نه، ټول بررسی سوی دی، منظم موږ د بررسی پر اساس باندې دا تخلیه شروع کړی دی، نه چې په خپل سر یا بلا کوم بررسی نه. نو زه فکر کوم چې دا مسله راګرځي، په دې کې یو څو ورځې اتمان و دې ته ترامپ متوجه کیږي، والته انتقادونه کی د خپل خو پر بایدن باندې انتقاد کوله چې باید افغانستان دا رقم نوې وټلې افغانستان به سرنوشته کوي، دا خلکو سره جفا او شوعتا دده. هغه مشاور امنیت ملی ویل چې دلته د مونږ د دوستان او نظامیان چې په افغانستان کې دوی سره جفا سوي دي، چې ټول سرګردان شول. نو دا مسئلہ خو دا خود پر توی پلا پر دوی باندی رازی پا دوی دوی دا مشکلات رامسته که دوی باید دا دوی قرارداد مشروط کرده وای ترسو چه یو شی موافقیت دا طالبان سوای نوی دسته بل دا چه افغانستان امنیتی زواکون دا دا ملت دی نه دا طالب دی نه دا بل چه دی نه دا اشرف غنی دا خود دا ملت سرمایه و لکه اول چه مجاهدین و مشران را لتنظیمیان دلت جنگون وقت بالاخره مسلح قواوی طول منحل کرده چه تروس اغا مشکلات موش لرو دا باید دوام وال دوام زل نوی تکرار سوی دوی باید دا طالبانو او دا جمهوریت
بله نادم سه روستویی که بله روستویی که امریکا تل دفعانو سر پخپلو کرو پریکرو که چم رجمنه پاته شویده پکاراتو جمنه شویده خپلو دا افغانستان آوان سیاسی وزیعت تا پکاتو که بیمونگ دی سر داغ روستوی پریکرو پارتا لکو رختی هم امریکا چم را پخپلو هم داغ کرو جمنه افغانان سر رجمنه پاته شویده
متاسفانه چې نه امریکا ژمن پات سوی دی نه بریتانیا پات سوی دی نه هم شو پخوانی شوروی اتحاد ټول دی افغان ولس سره جفا کړی دی ټول جفا کړی دی فقط افغانان دی چې باید خپل ځان ټول کې افغانان دی چې باید یو اتحاد اتفاق وکړي او د طالب چارواکي دی چې حتی دوی هغه شریعت وایي د شریعت په حساب دی چې کړنه وکړي رفتار وکړي په دې چې دغه تعلیم خو خدای ورته ویلي چې دا تعلیم دی وکړي او دروازې تړلي دي ولې تړلي دي اته د دوی په منځ کې هغه چارواک چې انتخاب کړي لکه عباس ستانکزی لکه دلاور لکه خلیفه سراج الدین ټول انتقاد کوي پر خپل په رابر چې په قندار کې ناست دی او دغه بدبختي پر اولس باندې راوستلی دی او شل میلیونه زنانه ښځې یا نجونې د تحصیل بې برخې کړي دي او د کار حق ورځینې اخیستی امام ته تلای نه شي پارک ته تلای نه شي دوس ظلم پر دی ولس باندې روان دی چې څه وایي اوس ولس ته چې باید اتحاد پکې وعدت پکې بالاخره د دغه خودسری د مخنیوي سره باید دغه میانره و طالبان چې د تعامل غوښتنې دي د ولس سره د دنیا سره د دوی سره یو ځای شي بالاخره د دوی خلکو مخ ونیسي بالاخره کېدای شي چې دوی په اصطلاح د وظایفو باید بوشاسي علما دې راپورته شي
شورا
جوړ کړي او بالاخره مخنیوی بشه د دې خودسری اوسه
ډېر زیاته مننه ژوند دې سیم نادم صاحب وخت ولري مننه د سیاسي چارشنو کې ښاغلی خلیل احمد نادم چې موږ سره خبرې وکړي
ما هم لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر وایي چې د 2023 کال تر پای ته باندې یو سلو 1500 کسان په افغانستان کې له طبیعي آفتونو اغېزمن شوي دي. یا د کمشنر دی راپور په خبرو سره ویلي چې 1000 کسان په افغانستان کې د سیلابونو نور طبیعي آفتونو له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. پورته وخت کې شمېر هغه کسان چې له طبیعي آفتونو اغېزمن شوي دي ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې له ډول ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیت سی آر وایي چې په 2040 کال کې څه باندې 115,000 کسان د افغانستان په درې دیرش ولایتونو کې له طبیعي آفتونو اغېزمن شوي دي. د کمشنری په افغانستان کې د طبیعي آفتونو د اغېز او څرنګوالي په اړه په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه خبر کړی ویلي چې 100,000 کسان په افغانستان کې د طبیعي آفتونو له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. د راپور پر بنسټ د افغانستان له 4 ولایتونو 3 له ناوړه طبیعي آفتونو او اقلیمی بدلونونو له ځپونکو څپو سره مخامخ شوي دي. د راپور په ټکو چې د سیلابونو له کبله کرنیز ځمکې ویجاړې شوي او ځناور له منځه تللې چې د مسلې د خلکو په معیشت ناوړه اغېز پرېښی دی. په راپور کې همداشان راغلي چې د طبیعي آفتونو له کبله روغتیایي مرکزونه د اوبو رسولو شبکې او ښوونځیو ته هم زیانونه اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ په راپور کې راغلي چې د افغانستان په شمال ختیځ بغلان ولایت کې طبیعي آفتونو ډېر زیانونه اړولي چې د ټولې مرګ ژوبلې او ویجاړۍ 15% جوړوي او د څنګ تخار او بدخشان ولایتونه هم ډېر اغېزمن شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې له طبیعي آفتونو اغېزمن شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي. د بغلان ولایت اوسیدونکو جاوید چې د سیلابونو له کبله کور ویجاړ شوی او میرمن او څلور ماشومان هم په کلمین زتللی دي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
صبح کې سر کار رفتم روز جمعه بعد روز جمعه 12 بجه 1 بجه
سحر کار ته تللی وم چې باران شو کله چې کور ته راغلم هیڅ هم نه و پاتې میرمن او څلور بچان می سیل وړي وو الله پاک دې هغوی وبخي خو زما وضعیت اوس هم نه دی له بیوزلۍ او بیکاری سره مخامخ یم
د بغلان ولایت یو بل اوسیدونکی غلام محمد چې دا کوي سیلابونه زراعتي ځمکې او باغونه لمینځه وړي دي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لحال د منطقې پلی خمری زندگی میکنیم د فقط د پیش شلو
زه اوس په پلی خمری خار کې ژوند کوم نه خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی زموږ د عاید سرچینه زمکی وي چلمن زبراړي او اوس په بیوزلۍ کې ژوند تیروم په دې چې موږ لږی غوړ او اوړنه لرو
د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ اوسیدونکو عافیت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واخان ولسوالۍ له سیلابونو اخیستمنه ده په ژمي کې د واورو او برف کوچونو او په اوړي کې د سیلابونو د راوتلو له کبله دغه ولسوالۍ اغیزمنه ده
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ د راپور پر بنسټ سختو بادونو او سیلابونو د افغانستان مرکزی او ختیځي سیمې په ځانګړي توګه ننګرهار لغمان او کونړ ولایتونه هم سخت زیانمن کړي چې تر ډیره پکې کورنۍ بې ځای شوی او راستنیدونکي کډوال میشت دي د یادونې ده چې په تیرو څو باندې دریو کلونو کې ډول ډول طبي آفتونه او د اقلیمي بدلون څپو افغانستان سخت زیانمن کړی دی د چارو د کتونکو په خبره د نړیوال ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت د نه پیژندلو له کبله له دغه طبي آفتونو او کړکیچ سره نړیوالو سرچینو ته د افغانستان لاسرسی ستونزمن شوی چې لامل یې د دغو ناورینونو د ویجاړۍ کچه زیاته ده
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
لاسګونه زره فلسطینیان نن د غزه شمال ته ستنه شول اسرائیل د کورنوي تور سلاغي خپل ویجاړو مينو ته د ستنېدو اجازه ورکړه چې حماس ډلې د ونې په پیل کې د دریو اسرائیلي برمته ول خوشی کول او د اسرائیل پاوست غزې اصلي دهلیز څخه لوټلو سره موافقه وکړه په دغه نور تفصیل په دې راپور کې
نن سهار وختي ډلې ډلې فلسطینیان په داسې حال کې چې ځینو په غېږو کې خپل ماشومان نیولي وو او د ځینو په لاسونو کې د خپلو کورونو وسایل وو د غزې د شمال سیمو ته پلی روان وو فلسطینیانو چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د اسرائیلو د حملو له کبله خپلې مینې پریښي وې د غزې شمال ته د لارو د پرانستل کېدو د خبر په اورېدو خوښي وښوده یوې بې ځایه شوې میرمنې انتصار السعیدی سیمې ته د راستنېدو په حال کې فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دې جګړه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي
موږ د خوښۍ احساس کوو خو په عین حال کې خواشینی یو زکه ډیر عزیزان مولا لاس ورکړل زما یو زوی شهید شو او د هغه زوی وسلم ما سره دی
عین شاهدان وایي چې لمړنۍ کورنۍ د سهار په 2 بجو سیمه ته ورسېده خو د دې سیمو پر لور یو بل غزیدلې لارې ورسته خلاص شوه چې ورسره موټر ته هم لدې لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شوه حماس چې امریکا او اروپای ټولنې تروریستي ډله بولی او د غزې عام اوسیدونکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي اردن او مصر د غزې اوسیدونکو په خپل قلمرو کې ومني فلسطینیان له اوګدې مدیرایي سي ویر لري چې دوی به په دایمي توګه خپل مينو وېستل شي د اسرایل او حماس ترمنځ د اوربند موافقې د موادو لمخې د غزې د شمال اوسیدونکو باید د شنبه او یکشنبه په ورځو خپل مينو تستانه شي وي خو اسرایل وویل حماس دلی یو ملکی اسرایلی برمته خوشی نکړه نو ځکه په نتزاریم دهلیز کې چې د غزې شمال د دې تړنګ له نورو برخو جلا کوي خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل مګر د یکشنبه ورځ په مخام قطري منځګړو د لنجا ورسته له هغه حل کړه چې حماس دلی د پنځشنبه پورات دا او یو بل پوځي میرمن او د شنبه پورات درې نور یرغمل خوشی کړل او په دې توګه اسرایل د دوشنبه په سهار د غزې بې ځای شوی او ته خپل مينو ته د ستنېدو اجازه ورکړه اسرایلی چارواکي وایي دوی باور لري چې د جنوري په 19مه د اوربند موافقه له لاسلیک رئیس د او خوشی شوی کسانو په ګډون ټول درې دیرش اسرایلی برمته ژوند دي د څه باندې 15 میاشتو جګړو په ترڅ کې د غزې د شمال شاوخوا 650,000 اوسیدونکو بي ځای شول د جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1مه هغه مهال پیل شو چې حماس ټلې د اسرایلو پر خاورې برید وکړ او د اسرایلی چارواکو په وینا 1200 کسانی ووژل او 251 نور برمته کړل لدې په هیورستا اسرائیل په غزا کې ځوابي عملیات پیل کړل چې پترس کې د فلسطینی چارواکو د شمیرو لمخې ل اوت سالوي ضرورت کسان و وشل شول.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د غتی سولور ولایتونو په ګډون په شپاړس ولایتونو کې د ګوزان عزت واکسین سولور ورسنه کمپاین پیل شو. په دې ولایتونو کې به د شپږ میلیونه په شاوخه کې له 15 کالو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې وو.
په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست مسولینو نن دوشنبه د دلوي پاتمه ځای رسنیو ته ویلي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې د ګوزان عزت واکسینو کمپاین پیل کړ او په کې به له 1 میلیون او 300 زرو زیاتو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د یاد ریاست مشر مولوی امین الله شریف وویل
ولله 10000 ماشومان به په ننګرهار ولایت کې دا واکسین کېږي. د 15 کلونو کم عمر چې لري او په ټول ځون کې 10.5 لک یا 14 لک ماشومان به عدالت واکسین کېږي. مخکې زموږ برنامه 3 ورځې و، اوس هم برنامه 4 ورځې کړل ده. د دې فرات چې زمونږ ټول سہوته او چې دلته خرج دی وشي چې مش مسومه ماشومان فاتح نشي دا واکسین ټول له تطبیق شي.
هغه له دینی عالمانو، قومي مشرانو، رسنیو او والدینو غوښتل چې د یاد کمپاین خطر سره کېده او له 15 کالو کم عمر لرونکو ټول ماشومانو ته د واکسینو رسولو کې همکاري وکړي. ګوزن یو بې علاج ناروغي ده چې وایروس د هوا، ککړو اوبو، ناپاکو خوړو او لاسونو په وجه له یو انسان څخه بل ته انتقالیږي. یاد وایروس ډیر له 15 کالو کم عمر لرونکو ماشومانو باندې حمله کوي او کوم ماشومان چې په یاد ناروغي اخته شي به درملنه ناشونی ده. ټول عمر فلج لکار وتلی د کورنۍ او ټولنې د وګو باروي. زکه خو په لغمان ولایت کې د وی خصوصي رادیو خبريال ګلاب ابراهیمی لخل کو غواړي چې د 200 واکسینو ورکړ سره خپل بچی له دغه تلپاتی معلولیت او احتیاج څخه وژغوري. خاغلی ابراهیمی ازادي رادیو ته وویل
زماله ټولو میندو پلرونو ورونو خويندو څخه غوښتنه ده چې خپل د 15 کلو څخه کم عمر ماشومان واکسین کړي. کچیر ته واکسین نشي نو خدای مکړه دوی بل دایمي فلج یا مایوبیت سره مخ شي. هیڅ څوک نه غواړي چې دغه اولاد د فلج شي یا مایوب شي یا د خدای مکړه ضایع شي. لاله سور کی په دې باندې موږ ټول پیګو نو چې نه غواړي راځي چې دغه 200 کې واکسین خپل ماشومان ته ورکړو تر څو له دایمي مایوبیت څخه وژغورل شي.
د هیبات پښپاړس ولایتونو کې د ګوزن یا فلج واکسینو څلور روزنه کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي او د عامه روغتیا وزارت چارواکي وعده کوي چې په دغه څلور ورځو کې به په یاد ولایتونو کې ل شپږ میلیونو زیاتو ماشومانو ته واکسین ورکړي. چې اوس هم یو شمیر انکاری کورنۍ شته چې خپل ماشومانو ته واکسین نه ورکوي او هم دا وجه ده چې په هر کمپاین کې زیات شمیر ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې کیږي. اوس مهال افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه یوازینی هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایروس فعال دی او دواړو هیوادونو کې لسګونه کوچنیان ګوزن وهل دي.
د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق په مالي ملاتړ د پکتیا ولایت په دریو زړان میشت ولسوالۍ کې پر 210 بېوزله کورنیو د پوښاک، اشپزخانې او روغتیایي توکو کیټونه وویشل شول. نور تفصیل یې د نجیب لالو خیل په ریپورت کې.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق دا ځل د پکتیا ولایت په دریو زدران میشتو ولسوالیو شواک، ګرده څیړۍ او وزې زدرانو کې پر 210 بېوزله کورنیو باندې د مرستو بستې وویشلې. په دې بستو کې د پخواک، خوراک او روغتیایي مرستو توکي پکې ول. بېوزله کسانو دوی سره په شوي مرسته خوښي څرګنده کړه، خو زیاته وویل چې په دې د کورنیو ټولې اړتیاوې نه پوره کیږي نو په راتلونکي کې د هم ورسره مرستې وشي. یو تن مرسته ترلاسه کوونکی قدیم مشاد راډیو ته وویل
سره وشوه ډېر ترخه شولې چې موږ سره بیا هم دا مرسته وشي د جزونه خلک سره غریبونه سره غوښتنه خوم دغه دو چې زیرې راست شایم په کور د چروشي موږ سره د جزونه سره مرسته وشي نر سامون چې وته رشي جزونه سره چې وایي کې مرسته موږ ډېر ترخه شولې دینه ډېر دواګان ورته کوي.
به وزله کسان وایي مرسته د دوی لنمحاله ارتیاو پر کولو کې اغیزمنې تمامېږي خو دوی پر ځان نه بسیا کوي. یو بل مرسته تر لاسه کون که اقبال ویل دوی تا دی کاری زمینی برابری شی
دا مرسته چی دا دقا مونگ ضرورتون پورا کوله شی و خیر دا کم وقت پارا مونگ تا نریوال یا مسیسی مونگ تا دی کاری زمینه دا زبانان دا پارا چی دی کاری زمینه تا برابره کی چی مونگ دقا مرسته دیاغن برخمن شد مقصد کاری زمینه تا برابره شی
دا مرسته تر لاسه کون که یو بل سپینگیره